ځوان فکر د ازادي رادیو سیاسي اجتماعي خبرونه.
د ځوان فکر په خبرونه کې دا اونۍ په افغانستان کې د یتیمانو پر مسلې بحث کوو. یتیمان څه خوشتنه لري؟
چې د چا پلا ژوندۍ د بچی ژوند، ځکه چې د چا پلا ژوندۍ څوک یو خبره نه در پسې کوي، یو امر نه در باندې کوي. څوک چې کله یتیم سي پر یتیمانو باندې اوس هر څوک امرونه کوي، او اوس داسې وخت چې هیڅوک د یتیم زړه نه ساتي.
په خبرونه کې مولوی ځوانې سره خواله کړي چې د یتیمانو لپاره یې روزنتون جوړ کړی.
ما خپل هغه زر دیوار خط کړه، او دغه د پیسو څخه موږ وکولای شو چې روزنتون شروع وکړو.
د یتیم د حق د خوړلو او حق ادا کولو مسله مولوی و دیني عالم سره شریکه کړې ده.
پیغمبر به خدای فرمایي چې هغه څوک چې یتیم سره کومک کوي هغه به زما سره په جنت کې یو ځای، او په حدیث کې خپل ګوت ونیولې، انا وکافل الیتیم کهاتین، زما او د یتیم کفالت کوون کې به دسی په جنت کې لکه دغه دوه ګوتې، یعنی دوی به څنګ په څنګ وي.
د افغانستان د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو له وزارت سره دوه بیا روزنتونونه ثبت دي چې دوه څلوېښت د وزارت له بودیجې تمویلی شي، او دیرش د خصوصي سکتور له لور ودان شوي دي. د دغه وزارت مرستیال وصل نور محمد ازادۍ راډیو ته وویل چې د دولت له عادي بودیجې له دغو روزنتونونو سره مرسته کیږي.
دا یتیم خانې چې دي اصلا د دولت د بودیجې د لارې نه په عادي بودیجې کې د مصارف روښانه دی. د هر ماشوم د پاره په چلیرش ګڼتو کې 15 افغانۍ حواله دي. همداشانې په تعلیمي عرصه کې او په د ښوونې او روزنې په برخه کې هم ورته پاملرنه ډېره شوې ده. موږ همدغه تعلیمي نصاب چې د ښوونې او روزنې د وزارت دی په ټولو روزنتونونو کې تطبیقوو.
د روزنتونونو تر څنګ یو شمېر کسان له یتیمانو سره په شخصي توګه مرسته کوي. د جرمني په مونشن کې دیني عالم مولانا مصطفی د اسلام له نظره له یتیمانو سره د مرستې په اړه د ځوان فکر خپرونې ته وویل.
قران کریم په صورت دی معون کې دیغه کسانو په باره کې فرمایي چې اغوی دی یتیمانو حق پایمالی. وای ارایت الذی یکذب بالدین، آیا تا هغه ولید چې دی انصاف او تکذیب کوي، او دا هم هغه دی چې یتیم پوری وهی. فذلک الذی یدعو الیتیم. په بل آیات کې قران کریم خلقو ته خطاب کړي، کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحادون على طعام المسكين. آیا دا خبره نه ده بلکې تاسو د یتیم عزت نه کوي، او نه یو بل مسكين ته په ډوډۍ ورکولو آماده کوي؟ یعنی مسكين او یتیم ته ډوډۍ، تربیه او تعلیم، د ژوند سهولتونه برابرول دا د اسلام حکم دی.
په افغانستان کې جګړو ګڼ ماشومان یتیمان کړي دي، خو دقیق شمیره یې تر اوسه څرګنده نه ده. اما د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو له وزارت سره په سب شویو روزنتونونو کې د یتیمانو شمیر شاوخوا 14,500 ته رسیږي. اما تر اوسه نه نړیوالو او نه هم افغان دولت د یتیمانو دقیقه احصایه اخیستې ده، څو دا معلومه شي چې په ټول افغانستان کې د یتیمانو شمیر څو ته رسیږي. د خصوصي سکتور له لوري چې په افغانستان کې د یتیمانو کوم روزنتونونه تمویلی شي، د چارواکو په وینا له هغوی سره هم حکومتي مرستې کیږي. واصل نور محمد وایي.
موږ د هغوی سره یو پروتوکول یا تفاهم نامه امضا کوو، او هغوی د مجبوري مکلف دي چې موږ ورته زمينه برابرو چې دوی ته ځای او ټاټوبه کولری، او دوی په فند ولري نو ځمکه ورکوو دي، او په ورته یو روزنتون جوړوي. نور دغه د نصاب تعلیمي په حصه کې موږ ورسره مرسته کوو. بل څوک چې د سازانه په توګه مقرریږي نو هم د زمونږ مشورې ته ضرورت لري، موږ ورسره په دې حصه کې هم مرسته کوو. که کتابونو ته یا نورو شیانو ته ضرورت شي هم ورسره تعلیمي نصاب په برخه کې ورسره مرسته کوو. خو دوی ژمن دي د دې چې د پاره چې کومه پالیسي د کار او ټولنیزو چارو وزارت جوړه کړې ده، دوی باید متحد وي چې دغه پالیسی چې کوم په دولتي سکتور کې روانه ده همدغه باید دوی هم تعقیب کړي.
د دې ترڅنګ چې افغان چارواکي له یتیمانو سره د مرستو خبره کوي او په شخصي توګه هم یو شمېر روزنتونونه ودان دي، بیا هم له رپورټونو سره سم ګڼ یتیمان له مرستې محروم دي. د کندهار په ښار کې یو یتیمه تلوسه وایي،
اوس موږ دغه مشکلات لرو، پخوا به مو پلار به مو یو ګوله ډوډۍ بیا راته راوړه، لکه وچه وه کلنده وه، خو په ښه تنجي مو خوړله، په دې باندې پوهېدو چې خپل د پلار ډوډۍ مو در راته راوړي، په اره کم چې وه یو ګوله ډوډۍ راپیدا کوله، اوس د بل چا در لاس لانج یو، کله راورسېږي، کله یې ګوله راکړي، کله یې ګوله نه کړي، او خلک دغه احسان هم راباندې اچي چې دا دې موږ یې درکوو. زما د هغه خلکو څخه دا غوښتنه ده چې باید هغه څه یو څه پیسې چې ولري، یعنی کې شتمن وي، باید د یتیم پر سر باندې لاس ورچر کړي او د یتیم زړه وسه.
د رپورټونو له مخې داسې تورونه هم پوري شوي دي چې یو شمېر کسان یا د دولت په چوکاټ کې او یا هم د شخصي مؤسساتو په بڼه د یتیمانو په نوم پیسې راغونډوي او بیا د دې پیسو یوه برخه ځانونو ته ګرځوي. مولانا مصطفی د اسلام له نظره د یتیم د حق خوړلو په اړه وایي،
هغه کسان چې د یتیمانو نه سوء استفاده کوي، د یتیمانو د اموالو نه بده او ناوړه ګټه اخلي، د هغوی حقوق تلفوي، مثلا په دولتي معیارونو کې یتیم ته حق تعین شوی چې د ورځې 100 افغانۍ یا یو نیم 100 افغانۍ یا 50 افغانۍ ورکوي، لیکن دا مامور صاحب چې د یتیمانو کافل دی دا پیسې په جیب کې واچوي، نو دغه سړی یو غټه ګناه کوي.
په افغانستان کې له 2018 کال را په دې خوا د ملګرو ملتو د احصایو له مخې د ملکي تلفاتو شمیر کال په کال زیات شوی دی. د دغو جګړو له امله د یتیمانو شمیره هم لوړه شوې ده. واصل نور محمد وای،
دا یې فرق کوي کال په کال، اته میاشت په میاشت، کوم ځای کې چې په نام نشیمو کې دي اته ډېر خلک کډوال کیږي، خوندي پریږي یا بدمن دي پلرونه شهیدان کیږي، نو دا چې یو مشکلات لرو هم په داخل کې کډوال شي، د ماشومان د سرپرست شي، نو دا چې مشکلات لرو کوم کډوال چې دا دغه نه راغلي دي د باندې او د نورو نه، مثلا تقریبا د 5 میلیون مهاجرون د ځای په ځای کېدو وروسته تقریبا منګه کوم احصایه چې تر لاسه کړې ده د ملل متحد، 28% په کې ماشومان دي چې ټول پاملرنې ته ضرورت لري.
په افغانستان کې ګڼ کسان په جګړو او چاودنو کې وشل شوي دي او اولادونه یتیمان شوي دي، بل لور ته په دې برخه کې جګړو بل اخیس هم پریستې دي. جنگ جګړو درغاونې مخنیولې ده چې له دې سره په روغتیایي برخو کې اسانتیاوې لږې دي. له همدې امله یو شمېر کسان د ناروغیو له امله ساور کوي او ماشومان بې سرپرسته پاتې شي. په کندهار کې به د دوو کسانو څرګندونې د ځوان فکر په خپرونه کې واورو چې د ناروغیو له امله د خپل پلرونو د مړینې کیسه کوي.
زمانم تر وسده د کندهار شهر اوسیدونکو د دریمې ناحیه کې مکور دي. په مکتب کې ناسته وم چې د اکازي میرا پسراغ للی لا تبي ویل چې راځه په کور کې د مور غواړي یو ضروري کار دي. بیا می د اکازي ته ویل چې نه رښتیا راته وایي څه خبره ده، ځکه سهار زما پلار نه جوړو نو پاکستان ته بوتلی، پاکستان ته چې بوتلی نو زما خپل پلار نه جوړي په یاد به. د اکازي ته ویل چې خبره خو اتمن ست نو ته ویل ماته وایي چې راځه په دا خاطر چې زموږ امتحانونه په مکتب کې. بیا می اکازی تویل چې رښتیا راته وایي کرشتیا نه راته وایي زه نه در سره ځم، ورته ژړل مې په مکتب کې مې ورته ویل ما زما په پلان خو به یو څه نه سوي. بیا راته ویل چې یا پلار جي نه دی، په پلار جي څه نه جي سوي، خاله جي مړه سوې ده، راځه کور ته مور جي غواړي. نو کله چې کور ته ولاړلم د کور مخته کوچنیانو راته وویل چې ستا پلار مړ سوی دی، اوس یې د پاکستان څخه مړ راوړي. کور ته چې ولاړلم مور دوی مې ټولو ژړله، خوندې مې ژړله، نو جنازه یې لا نه وه راوړې. بیا داسې یو دوه نیمو بجو ته یې جنازه راوړله چې مخکې په مسجد کې پرته وه، بیا یې د مسجد څخه کور ته راوړلله. د مسجد څخه چې کور ته راوړه، بیا ټولو ته یې زما پلار ښکاره کړي، موږ خپل پلار ولیدی. دغه څخه وروسته یې بیا چې اجرې ته بیا وایي چې ښخوي یې
سیدغه وطنیار مخکې د پلار د پات کېدو څخه مور پات سوی د پغوا کې زه ډېر کوچنی وم، چې د شپږو کلونو وم، زموږ ته سپېڅله پښه مې په اووم کال کې وه، خو تر هغه اندازې پورې چې سړی د مور پلار په قدر پوهېږي زه نه هم پوهېدلی. نو په دې خاطر د مور د مړینې هغه خاص نیټه مې یا هغه خاص ورځ مې نه ده پیاد چې په دې ورځ کورنۍ کې څنګه وو زه څنګه وم خو صرف دونه مې په یاد ده چې په کور کې مو ژړاګانې ډېرې وې او دوستانو ټولو ژړل ټول خوابدې وه خو زه په دې نه پوهېدلم چې دا ولې ژاړي او څنګه ژاړي بیا چې د درو اتیا کال کې مې پلار وپات کېده دې وخت کې غټ وم تقریبا د دیرلسو کالو وم او پلار مې د یو ناجوړۍ په سبب چې ډېر سخت ناجوړ و په کندهار کې همدارنګه په کابل کې او کوټې ته ډاکټرانو باندې ډېرو ځایو ته بوتئ خو هغه دواوې چې موږ ورته وکړې په هغه باندې جوړ نه سو بلاخره د یو کال ناجوړۍ څخه وروسته وپات سو او هغه ورځ مې ښه په یادېږي چې دی وپات کېدی سهار اته بجې وې چې یو ځل بیا د کندهار چې نشه په خانې ته راوستې خو هغه ډاکټران ورته وویل چې د ناجوړۍ نه جوړېږي او د ده درې ډوله څلور ډول ناجوړۍ سره یو ځای شوي دي نو بیا هغه و چې دی یې بېرته کور ته راوستې دلته نو نه بجې کېدونکې وې تر نه بجې وخت اضافه و او پلار مې د خبرو اولیدلې و مخکې له دې چې د سهار لا چې دی وتئ صرف دونه ویلی سوه چې اوبه راکه او څه کوئ یا چیرې ځئ داسې ډېرې دغه خبرې کولی سوې خو کله چې بېرته راوستې د خبرو لیدلې و خبرې هم نه سوې کولی یوازې بس سترګې روڼولی سوې او هغه و چې غرمې یوه بجه کېدونکې وه چې دی د سترګو د خلاصولو څخه هم ولوېدې او سترګې هم نور نه سوې روڼولی موږ خپل دوستان ټول سره خبر کړله هغه دوستان چې مدلې په کندهار کې وه په نورو ولایتو کې لکه کابل هلمند او جلال آباد کې وه هغه مو سره خبر کړه چې د ده ناجوړۍ سخته ده او دی جوړېږي نه ماپښین دوه بجې وې چې په کور کې مو ډېر سخته ژړاګانې وې او زه خپله هم په دې پوهېدلم او ځوان وم دیرلسو کالو مې عمر و ټولو کورنۍ ژړل او په کور کې مې یو ډول ماتم و ویر و
دغو کسانو په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی ته خپله کیسه کوله د ځوان فکر په خبرونه کې له واشنگتن یو افغان له ځان سره لرو شغل احمدی په ټلیفون را سره ده شغل احمدی په کندهار کې یو روزنتون د سنا روزنتون په نوم باندې پرانیستی ده شغل جانې خبرونه ته شرغلی څنګه دا فکر تاسو ته پیدا شو چې په کندهار کې یو روزنتون پرانیسي
د کار د مخه کندهار ته می سفر وکي بس هغه د کی چې ما د کوچیانو آلات په کابل او په کندهار کې ولیدل نو زه ډیر مایوس شوم او ما د پاره ډیر سخت و چې ما خپل سترګې تړلې وای او دوباره د سره ګرځېدلې وای په وخت زما په ځی کې راوګرځې چې زه باید خپل د وطن لپاره یا د مؤمنانو لپاره د هغه یتیمانو او کوندیانو لپاره زما په واسطه کېږي یو څه نه څه خدمت وکم او خپل فرض پر ځای کوم د یو مسلمان بیا د یو افغان په صفت
نو څنګه تاسو د دغه روزنتون په پیل کې پیسې مو درلودې چې یو روزنتون هلته پرانیزي
بیا ما سره د غوښتنې پیسې چې ما د سفر پیسې سفرانه په مصرف نیو ولې زما سره خپل د واده زر زیوار چې ما ته راکړستی او زما د کورنۍ او زما د خپلې د کورنۍ څخه هغه مې سره وړي او خوشبختانه او هغه د چې ما د تصمیم ونیو چې زه باید خدمت وکم نو ما خپل هغه زر زیوار خرڅ کړ او دا هغه د پیسو څخه موږ وکولای شو چې هغه روزنتون شروع وکړم او د دې لپاره یو کوچنی ځانګړی چې هغه کې دې ځان خپل احرام او خوشاله احساس کې او تعلیم او تربیه او د اسلام لاره مخته بوځي نو هغه باید موږ په دغه پیسو باندې سره برابر کړي
په پیل کې چې کله تاسو روزنتون پرانیست څومره یتیمان مو پکې راټول کړل
ما د دوو ماشومانو په شروع په وکړل او په دې لږ وخت کې د ډېرې ډلې او دغه سي ډېر ماشومان ضرورت پیدا کړي دا ځای ته او اوس په پنځه کال کې موږ د پنځو ماشومان درو او تقریبا په دا پنځه کال کې موږ خپل ځای چې تر پنځه څلوېښت اضافه یا کوم به دا غوښته پنځه څلوېښت کوچنیانو موږ وکولې چې خپل فامیلو سره یا د اکا یا د خپل خپلوانو یا د چاپلار یا مور چې ژوندۍ و سره ورکړي او په جنګو کې یا په انفجارو کې موږ وکولې چې هغوی هم خپل فامیلو سره یو ځای کړو.
شغل جان احمدی مخکې تر دې چې راسو دی تاسو دغه 15 یتیمان څرنګه تاسو له خپلو کورنیو سره یو ځای کړی دی؟ د ستاسو د پروګرام پیل ته به راسو د دې روزنتون د اووه یتیمان تاسو څرنګه پیدا کړل؟ تصادفانه مو په کندهار کې ولیدل او کایا پسې وګرځېدی؟
اول دغه ګروپ چې موږ راوستي دا اووه ماشومان چې و دا موږ ته د حقوق بشر خوا څخه او موږ خپله هم په خبرو بعضې دوستانو موږ ته ویلي وه چې په کوم ځای کې په کومه کلي کې مثلا یتیمان شته. موږ دغه یو څو نفره موږ ته درې و که څلور نفره د حقوق بشر د خوا څخه وه چې په بل ځای کې وه، د هغه ځای څخه یې موږ ته راغلله او یو تقریبا درې نفره یې چې وه هغه بیا موږ په خپله د دغه نږدې شاوخوا څخه موږ په خپله پیدا کړي وه، هغه مو معلومات چې وکړي هغه مو راوستله.
داسې خلک هم له تاسو سره مخامخ شوي دي چې هغوی په خپله خپل ماشومان تاسو در سپارلي؟
یو کیس دغسې لرم چې درې الکوان دي په دا 15 د زموږ سره په روزنتون کښې راسره دي چې د دوی مور شهیده شوې ده او د دوی پلار چې دی مایوبه دي په دواړو پښو باندې، او هغه 15 د مخه موږ ته راوسته په ډېر بد حالت کښې و. په خپله هغه وویل چې زه د دې اولادو ساتنه نه شم کولی او موږ ته په حساب ماتې وویل چې دا تاسو ته در بخښم ته لکه مور غوندې، زه نه پوهېږم چې زما به څه وسي، زه به چیرې ولاړ شم، چې څنګه به سم. هغه دغه ځای څخه بیا موږ په حساب ورسره په تماس کښې و تر یو وخته پورې. اوس موږ اول نه پوهېدو چې څه څه مقصد، هغه خپل درې اولادونه موږ ته راوسپارله او بیا موږ داسې بل کیس داسې نه لرو چې یا مور یا پلار یا موږ ته راوسته دي، داسې یو کیس تر اوسه بل نه لرو.
تر اوسه پورې چې دغه کسان تاسې په خپل روزنتون کې ساتلي دي، خامخا طبیعي خبره ده له دوی سره به مو خبرې هم کړي. داسې یوه ناآشنا کیسه د دوی لرې سي ډېر سخت حالت پرې راغلی یي او یا په دې یتیمانو باندې داسې یوه کیسه یې ولرې سي دوی څرنګه یتیمان شوي دي؟ کیدای سي چې د ازادي راډیو د ځوان فکر خپرونې ته یې تاسو کیسه وکړي.
متاسفانه به درته ووایم چې په دا 2-5 کوچیان چې زموږ سره راسره دي، د هر ماشوم کیسه داسې یو کیسه ده چې ډېره تراژي ډېره زړه په خوږېږي. د هر ماشوم چې موږ راولومو زه په خپله شخصا فکر کوم چې د دې به زه بله بده کیسه یا بده خاطره بیا وانه اورم، د هغه به نو بیخي خرابترین یي. اما متاسفانه چې نور کوچنیان راځي تر هغه بدتره کیسې د هغوی. نو زه د یوه ماشوم نه چې اوس 15 کې زموږ سره راسره دي، د دې ډېر په کم سن باندې موږ روزنتون ته دی، په هغه اوو الکوانو کې یو هلک دی و چې موږ راوستي. د دې ماشوم مور یې په سرای کښې خپل په حساب کور یې جارو کوي، د سرای جارو کوي، کوچنیان ماشومان یې لوبې ورته کولې چې دغسې یو انفجار شوی و او پرزه راغلې او په مور کښې په زړه کښې مشتې وه. مور یې هلته وخت کله ځکه چې ډېر په درد کښې وه او وینې ضایع کولې، نو پلار یې رارسېدلی و په دغه وخت کښې. هغه تللي و چې ټیکسي راولي په حساب د خپله خانمه بوزي تر یو ځایه چې ژوند یې ور وژغوري. هغه په ډېره مایوسي سره چې هغه وتلی د کوره څخه دا خبره کوم بېخي پر ما باندې ډېر سخته مې ژ وبخښي. نو هغه چې وتلی و بل انفجار وطن ته شوی و، نو پلار یې په هغه کښې شهید شوی و. دا ماشومان د کوره څخه چې دوه الکوان دوه ورونه کېږي او یوه خور د کوره راوتلي او سره پر درو لارو تقسیم شوي یا سره ورک شوي. نو دغه یو ماشوم یو ډېر مسلمان سړی پیدا کړی و، د خپل ځان سره یو څو عمر ساتلی و او بیا کله چې دی زموږ په روزنتون خبر شو نو دا ماشوم یې موږ ته راوستي. او زه ډېره ځان خوشبخت احساسوم چې دی زموږ سره اوس دی. دغه هلک ماشاءالله یو ډېر هوښیار او ذکي هلک دی او ډېر په درس تعلیم کښې ځان غواړي ورسوي. اما ډېره مایوسه په دې یم چې په دا 15 د ده هېڅ دوست یا هېڅ څوک نه سو پیدا چې پر ده باندې پوښتنه وکړي یا د ده یو هېڅ داسې یو ډېره مایوسه یم چې دا خبره کوم. هېڅ څوک د ده باندې د ده دپاره پیدا نه سوه چې د ده خپلوان یي. او د ده دا یوه کیسه ده چې صرف د ده یوه هلک چې زما سره راسره دی.
تاسو په دې 250 کسانو کې چې په خپل روزنتون کې لرې، په سنا روزنتون کې څو تنه پکې نجونې دي؟
د نجونو تعداد مو لږ دي، همېشه چې موږ نجونې پیدا کړې دي موږ سره راغلي دي چې غواړي چې تعلیم و درس و داته یو ډېر ښه ژوند موږ ته برابر کړی دي. مګر متاسفانه د دوی یو خپل پیدا شوی دي حتمان چې زه اکا یم یا در هغه لا یو ګیر یو رشته یې پیدا شوی او هغه یې زموږ ته بېولي. ما ډېر کوښښ کړی چې موږ یې وساتو د ځان سره او دوی ته یو ښه ژوند ورکړو، مګر د افغانستان شرایط موږ ټولو ته معلومه دي چې چې د انجن لپاره د موخه نه برابرۍ او د یک برابر دي ډېر کمې نو هغه متاسفانه را سبوز دي او زه ډېر کوشش کوم چې وې چې ما همیشه دی وایي چې وینه همیشه حقوق بشر مشته دا ویل چې د وینې خپلوان راځي او د وینې حساب هغه همیشه دا کیس دتی او خپل هغه کوشش نه دی ولای ځان سره نو زه ما ډېر کوشش کړی دی ما همیشه ناکامه شوم اوس هم تقریبا موږ یو پنځه انجنې لرو هغه کې ډېر ماشومان دي ډېر کوچنیان دي په چې مشته حقوق بشر د خوا څخه راکړل شوي دي او خصوصا یو ډېر کوچنی انجلۍ دا د یو انجلۍ کوچنی کیسه ده چې دوه کاله در مخه مشترک ده دا ده تقریبا اوس ته د وو اتو کالی اما دا داسې ښکاري لکه د یو کال کوچنی چې دوه کاله در مخه مشترک حقوق بشر ما فکر لري چې دا شاید ژوندې پاتې نه شي در درو یا څلور ورځې ځکه چې دا په دې باندې پاکر کې دی او دا به پر سړک پرېستل کېدل او دې ته به دوډي وو دا نور کول کېدل نو دا ډېره کوچنۍ او ضعیفه پاتې شوې وه نو دا به داسې حالت کې و چې دوی فکر نه کوي ډاکتران دي چې در درو څلور ورځې دا اضافه ژوند وکړي اما خوشبختانه کله چې دا اوسنۍ شتراله او موږ خپل ګرد فکر چورت دې دات ونی چې څنګه موږ وکولای چې د دې سره کومک شو خدای پاک ژوند ورکړي او ما سبب د غزم ژوندون شو او د خلیل روز زمتونه او د غت نور کاریګران د چوري جوړونه مکاتي د غوز زمتونه نتیجه و چې شډو دی او شی دی او په حساب دوا او ویتامینو راشان مو ته شروع کړ الحمدلله اوس وکاله کیږي د انجلی اوس پر شورا غلې ده ګرځي خبرې دی نس کولای مګر بیا هم یو یو کلمه از د کیږي او کرا کرا دا الحمدلله اوس د ښه د صحت د نجات څخه ډیر شکر لسته مسوي ده
شغل احمدي کراشو دیتا تاسو ویل سپا فنسان کې د غسیستون زډيري دی او پسترګو مداحل لیدل دا تاسو دې ته څولیا سیسی البته په کندهار کې روزنتون جوړ کړی څنګه ساس په فکر افغان ځوانان څه کولای سیسی د غسیستون زوم په مخنیوي کې مرسته وکړي
زما په نظر خپل وطن وزداس دی لکه کوچنی ماشوم مثال چې نوې پر فشار راځي نو ډېر زحمت او زیار غواړي چې موږ په فوډرو او مثلا وی وی نو چې دا هر شي چې موږ په واسه پر دی خدای واس موږ کولای شو چې دا کار مخته بوزو مثلا ورمخته دي سي بیري ژوندینه د خدای پاک توکل دی واخی کدا موږ ځوانان یو څه ونکو نو څوک یو کی اول موږ خپل د خپل وطن آباد کوز ما په نظر موږ باید ته ماکل نو څه چې نور ورته موږ په وطن کې موږ وطن را آباد کی اول موږ وطن دې موږ باید خپل که خدای پاک موږ ته سي یو چانس مشترک موږ باید هیڅ وخت د لاس ورنکو او کوشش خپل بندگی وکړي اصله خدمت موږ په واسي اغوند ورغور وسو خپل وطن ته
شغل احمدي د سنارو زنتون چلون کې او یا مسوله مننه کوم چې د ځوان فکر په خبرونه کې ملاصري رادیو سره برخه واخیسته
ډیره مننه سپدې هله چې نن ورځ دغه انټرویو چې موږ سره وکړله موږ یو ورور یو خور یو ځای کې واوري او د یو قدم واخلي او د خپل وطن او د وطنوالو لپاره خدمت کوي او بل بل